یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خصوصا مخه خبر
درم
که خودم
مکشیدم
باز خلو
نه پوهیم
چی
گفته داخل 20 ازادی رادیو خبری الوی وصله والد چاودن زایت نجدی و دانه تن نوتی او له غزه دزی کوي. پس مکه دی امنیتی چارواکو ازادی رادیو تو ول چې د ودانې د نن د تصفیوی عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادی رادیو تو ول چې په دې چاودن کې د نه ماشومان په ګډون 15 شپته کسان ټپیان شوی دي. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې مهال کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو ور بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان ملي امنیت رئیس د تندر قول اردو د رستیزوال او نور امنیتي مسؤولین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه یې څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنی وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې یې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سانا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار د دې یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتریش پرون په ابزوي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسې پروانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. خو باورې چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو چې د نورو شیانو سره هر کم چې کېدلی سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي په اخره کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
اتکل صاحب کسنګ چتا سی ویل 14 نن سهار 8:50 د چي رامن تشوا په سیمه کې لاهون د دزو غګون اورید کیږي معنی دا چې د غوډانې ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانې ته ځینی وسلوال نه نوتی دی او لاهون دزي کوي د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلی دی چې پیښه د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامن تشوې د لومړی موټر بم شو دغه نورسته ځینی حمله کوونکې یو شمیر حمله کوونکې د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دی او اوس مهال سیمه د خاصو امنیتي ځواکونو لوري کلا بند ده او هڅه کیږي چې دغه وسلوال لمنځه یوړل شي که څه هم دغه وسلوال شمیر لا تر دې د ما نه دی پړه شوی او د کورنۍ چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی د حمله هدف سوق دی دوی لا په دې اړه څه دی ویلي خو ویل کیږي دا چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او پم دې باندې د ام دې مخ ته دغه 14 شوې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ازادي رادیو ته تایید کړی چې د دې حملې د کابل بلابل روغتونونو ته 15 شپې ته تنه ټاپیان چې پاغه کې نه ماشومان دي او یو تن وژل شوی ورول شوی دي
تر اوسه 15 شپې ته ټاپیان موږ شفخانه تر ورول شوی چې په دې ټاپیانو کې نه تنه ماشومان دي ټاپیان ته په بیرنی توګه اجلې انداسې وشوي او ټول استمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم شفخانه تر ورول شوی
په دغه سیمه کې تکل صاحب ځینې نورې دولتي ودانې هم موجود دي چې هغه تم ځان رسیدلې دي شاوخوا ریهایشي کورونه دي د اوسېدو کورونه دي چې هغه تم مالی ځانونه او خدي د فوتبال فدراسیون د غلطه موجود دی د اولمپیک ملي کمیټه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتک په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه حمله کې په دغه 14 کې ځینی ورزشکاران هم ټپین شوی دي چې دقیق شمیر لا تر دې د نه دی معلوم بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دي د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده نو په سیمه کې لا هم د ډزو غګونه اوریدل کیږي شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي دوی د ډزو غګونه اوري و به ګورو چې دا څو بجې پات رسیدي او د تلفات د کشمیر
bale تاسو وایئ چې د ډزو غګونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي د عیني شاهدانو له قوله او د ازادي رادیو خبريال هم هلته په سیمه کې شته هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې دزي روان دي په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانی ته نه وتل یم دغه ودانی ته چې تر مخې 14 شوي په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله
د کورونې چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی چې اول موټر بم 14 نو شو لاغن روسته 100 تنه حمله کوون کی د غلطي او تعمیر تنه نوتی او خاص وکونه سیمه تر رسیدلې دي تر 100 دغه حمله کوون کی لبخو غرزي او لمنځه یو سی
شمیر معلوم
دی شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې 100 تنه دي خو د جریان لري په سیمه کې bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د 14 او ورپسې د احتمالي وسلواله نخته په اړه معلومات راکول د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلای یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا 14 د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوی ده د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي لکه غلی آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلي دي
نننی 14 بدبختانه ډېر زورور 14 و او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیتاس
کړي دا اوسنی 14 چې سوي ده دا پسل کسل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسیدلی دی چې اوس د ملکی خلکو د عامو مخلوق په لویو شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلې دي. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه کو،
نو چاته
ارز کوم په یقین کې تاسې ارزیابي کوي او له نږدې څخه وویني کردار، کړنې او دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې هغه خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغه سي مملکت کې یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست، مسلکي کدرونه پر حساس ځایو باندې نه دي ګمارل او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپوه باري ارزو چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننۍ درنې چاودنې او د طالبانو د حمله په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یو ټرک یا په یوه لارې کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړیدو ستونزه سلويخت سلنه هواره شوې ده. د دغه بورت مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل هڅه روان دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په څلور کې سلويخت هواره شوې دي، اما شپته او یا پاته د خپل فرزای زه او مثلا زردالو چې په 10000 او 8000 ته بیرته کړي دي، چې البته دا هم دغه ندې دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا ندې په دې ارتباط کې دا بیرته خپل حالات راوړي.
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابر زیاته کړي چې د کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د شینوارو په شپږول سوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پرختی شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرین رئیس ذبیح الله زنزای وای دغه پروژه د شینوارو په اچین، غنیخیلو، سپینغر، هسکمینه، نازیان او دور بابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژې د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري، او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 570 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخی په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدل تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیر ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي، خوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت مواد سره په مشکلاتو کې چې په خو مثلا موږ یو څه نه څه کوي د غنم کړه کېدل، موږ د غنم رانیول نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نور شنو سره هر کم شو کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر د چی سره؟
مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیرې سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغه کورنیو جونیورات وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلی په د سرې میاشتې څه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي. نو چې دی درته اوسې نه کومک راسره کړي چې نه دي راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان سوي نه کوچنیان کډي او دا شان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هېڅ کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مو کېږي، اوه کاله ته کالم کېږي، هېڅ کومک نه.
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په همت یا دغسې نیولې پارلار چې نو د خلکو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنګین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډکه ولسوالۍ ده چې نږدې 95 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هر ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. محمود الاستایی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتل چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پامني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن، د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړه شاید هغه دغه میچ سچویشن بدل وای په اخره کې. لوبه خو ماشاءالله ډېره زبردست وه، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته سوای
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې مونږ ته کړي دي. اسکر ماته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنې ونډې زما د سرمانو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکه، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره کوم ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي. به څه به کوي دینه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښې، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما هغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څه وخت خدای کده سره برابر کړو هغوی سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د غیروان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبې کړې او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلی وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاسته دی راغی که پرې دی، خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب بیا راشو چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. نو هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل هغه یو میچ ته خوري دی کې د ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده یو څه ناڅه په خپل لیست کې ځان سره د ګټې په حساب ایسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ اچونکی حمید حسن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په مد چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خدا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیلمن وساتي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت سوب رسپانی هم همدی مسالې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال کې امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوالي کې چې په دې ځای کې تر ټولو مهمې د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه